پایان اخبار.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
درنو او عزتمند اوریدونکو، السلام علیکم. په افغانستان کې د سولې، ثبات او سوکالۍ په هیله د خبرونه پیل شو. زه جناقالو کوزی او ظریف نظر ستاسو کوربه یو. له وایس کاکړ نه هم مننه کوم چې د خبرونه په برابرولو کې له موږ سره مرسته کړې. خبرونه د صدیق رامین او امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري روانه ده. دوستان، افغانستان په خپل ډیر حساس ستراتیژیکي موقعیت سره تل د زورواکانو او یرغلګرو تر ګواښونو لاندې و، او تر دې دمه هم د ګاونډیانو او د سیمه ییزو طاقتونو تر مستقیمو او غیر مستقیمو ضربو لاندې ده. نړیوال دې نتیجې ته رسیدلي چې د افغانستان امنیت او ثبات د سیمې او نړۍ ثبات دی، او په هر ډول چې کیږي دا هیواد باید یو ځل بیا د ترورستانو په منځای او د ځنګل په قانون بدل نشي. اقبال لاهوری په ځای ویلی و: آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. از گشاد او گشاد آسیا، از فساد او فساد آسیا. واقعا تیرو دریو لسیزو او حتی په مخکې کلونو کې هم ثابته شوه چې د افغانستان ورانول د نورو آبادي نشي کېدی، او د دغه غیور ملت ټپي کول د نورو د مرګ سبب هم کیږي. د 2001 کال د سپتمبر د 11 مترو وروستي حمله وروسته د نړۍ شاوخوا 240 هیوادونو افغانستان ته عسکر واستول، او تر دې دمه د سولې، ثبات او پراختیا په چارو بوخت دي. افغانانو هم د حوادثو په جریان کې خپل دوستان او دښمنان پیژندلي. د دین او مذهب تر نامه لاندې په اصطلاح ورونه او دوستان، که په پوځي یونیفورم او ډنډو سره ورته لاس اوږدوي، او که په تورو پګړیو او چپنو کې ورته ځانونه برادران او خواخوږي معرفي کوي، ښه یې پیژني او په دې باور دي چې هر کس برای مقصد خود دلبري کند و آزموده آزمودن خطاست. نن سبا د نړۍ اقتصادي او سیاسي وضعیت د نوو دوستیو، ستراتیژیکي همکاریو او تړونونو د رامنځته کولو ضرورت او احتیاج ایجاد کړی، او افغانستان هم باید چې د خپلو ملي ګټو او تعاقل پر اساس له نړیوالو سره د اوږدمهالو تړونونو او اړیکو په اړه فکر او پریکړې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې عنعنوي لویې جرګې ته په پرانستونکې وینا کې له نړیوالو او په خاص ډول د امریکا له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکي همکاریو د تړون اهمیت په ډاګه کړ، او په یوه برخه کې وویل:
به مرام امنیت افغانستان، ثبات افغانستان و صلح و ترقی و پیشرفت افغانستان. به همین منظور با کشورهای مختلف در تماس و گفتگو هستیم. با امریکا که بزرگترین از کشورها در گفتگو هستیم برای یک قرارداد استراتژیک میان ما و امریکا که در او خواسته های ما هست و خواسته های امریکا است، و با انگلستان و با فرانسه و با جامعه اروپایی و با استرالیا، که البته خوشبختانه تقاضاها از جانب اونها صورت گرفته.
د افغانستان له مختلفو برخو او مختلفو قشرونو او ټولنو څخه شاوخوا 2000 استازي د عنعنوي لویې جرګې ته راټول شوي، او جمهور رئیس ورڅخه هیله وکړه چې د ملت د خیر، ملي ګټو او د راتلونکي نسل د سوکالۍ او آرامۍ پر اساس د مهمې مشورې ورکړي. دا چې د لویې جرګې استازي به تر کومه حده د تاریخ په دې حساسو شیبو کې د شخصي او سیاسي سلیقو پر ځای د ملي ګټو په رڼا کې پریکړې وکړي، دا به له محترمو میلمنو څخه واورو. د کابل په سټوډیو کې رابللي میلمانه دي د ولسي جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبي، د افغان نشراتي مرکز مشر ښاغلی حاجي سید داود، او د حقوقي او سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی محمد الله ببرک.
تشکر شنوندگان نهایت عزیز، میهمانای محترم، السلام علیکم. میهمانای عزیز به استودیو خوش آمدید. امروز شماره های تلفن یک لحظه بعد بعدتر اعلان میکنیم، از او خاطر سخن اول مسپاریم به یکی از میهمانای عزیز ما که ببینیم در مورد لوی جرگه چی میگه. حاجی سید داود بسیار با تجربه هستند در این موضوعات. سخن اول از اونا به عنوان مقدمه چی گفتن در این حاجی سید؟ خوش آمدین زیر.
خیر اقلای محترم میهمانان،
بسم الله الرحمن الرحیم. زدر طول و دمخ خپل سلامون و خیهیلی د آزادی و در رادیو دیر و درنو و اوریدون کو و محترم و کارکون کو تولانده کوم. لکه چنگه چه تاسی پا دی دری چلو رزو که خبری هستی دلتا پا کابل که دو دی زلوی جرگه چه تقریبا چه ده پاس 2000 افغانان پا کراتول شوی دی، او دوی پرون د کریس پا قال بانده د امریکای سره په ستراتیژیک تړون او د مخالفانو سره دروغ جوړی په عملی باندې خبرې کوي راغون شوی دي. نو خبره دا ده چې دا درې څلور ورځې زیات نشرات شوی دي. زه نه غواړم چې زیات ماضی ته لاړ شو، غواړو چې دغه غونډه چې اوس لګیا ده په څه مسایلو کار کوي او پایلې کې به یې څه وي. که څه هم دلته نیوکې روانې وي چې دې ته یې دودیزه لویه جرګه نوم ورکړی دی، دې ته باید مشورتي لویه جرګه ویل شوې وه. په دې چې دا دودیزې لویې جرګې ته توهین دی، هغه دا چې د دې پریکړې الزامي نه دي. دویم نظر دا دی چې مثلا دلته په قانون اساسي کې لویه جرګه تعریف شوې ده، ضرور نه وای چې دې ته دودیزه لویه جرګه ویل شوې وه په دې چې دا که مفهوم نه لري، یعنی دا قانون اساسي نقص دی. دریمه مسله چې خلکو ډېرې خبرې پرې وکړې هغه دا ده چې دلته موږ ملي شورا او پارلمان لرو، نو دا مسائل باید د ملي شورا د لارې دغه مشورې شوي وای، نه د دغسې غونډو په اړوند باندې. اما دغه غونډه یوه موضوع ده چې واقعا په دې یو هفته کې یا پنځه ورځو کې لارې او کوڅې بندې کړې دي، لګښتونه بېشماره دي، د تعلیم و تربیې د پولي تخنیک محصلین هغوی د درسه ووته، او خلک دغه لحظې پورې چې زه ستاسو پروګرام ته راتلم هم ډیر حواس پریشان دي.
هر لحظه بخنه ډیره غواړم چې خبره دقت کوم. تاسو د ملي شورا یا د ولسي جرګې خبره یاده کړه، په ډیر احترام البته ټولو ته موږ احترام لرو، ولی خلک داسې وایي چې ملي شورا په ډیرو عادي مسایلو کې سره خپلو کې نه جوړیږي. ګوره اختلافات تقریبا په یو کال کې حتی دوی یو عادي یعنی یو مقرره حتی ونشو کړلی چې پاس کې یا د یو رئیس په ټاکلو باندې تقریبا درې میاشتې یا زیاتو کم وخت ولګېده، بالاخره چې یو رئیس یې وټاکه. نو دوی به د افغانستان حساسی ملی او تاریخی پریکړې څنګه وکړي؟ او چونده مسله خو ډیره تاریخي مسله ده، افغانستان تاسو ته بهتر معلوم ده چې په ډیرو حساسو تاریخي شرایطو کې ده. اوس که داسې یو تړون د امضا نه شي خو سبا به دا ګاونډ دا خارجان چې بلا تورخم ته نه رسېدلي یا به دې خواته سرحد نه وتلي هغوی به پرامنډه کړي. یعنی داسې فکر د ضرورت نه احساسوي چې وخت ډیر حساس دی تاریخي مسله. افغانستان باید د خپلو ملي ګټو پر اساس او د ملي حاکمیت په رڼا کې باید پریکړې وکړي، او فکر کوم دا به د ملي شورا د صلاحیت نه لږ یعنی د ظرفیت نه به لږ پراخ وي. وروسته خو صلاحیت دا غوی د منلو یا نه منلو، ولی مشوره که وشی خوب بد کار بانی. حاجی صاحب
الکوزه صاحب، ستاسو خبره د مشورې په ځای ده. ولسمشر دا حق لري چې هر چا سره مشوره وکړي. په تیره بیا د هیواد د ګوټ ګوټ نه هر چا سره چې زړه غواړي دا کولی شي. اما مسله دا ده که موږ ملي شورا ته نظر وکړو. ملي شورا د قانون اساسي په اړوند په اصطلاح درېیم رکن دی. که دا رکن ضعیف دی، که دا رکن قوي دی، که دا څه کولی شي که نه شي کولی، ښه به دا وایي چې مثلا که دا مسله ډیره مهمه ډیره تاریخي، دا باید د قانون اساسي د لوی جرګې په اصطلاح نوم ورکړ شوی وای، د هغې د مجرا نه خلک او موږ په دې عقیده یو چې دا کار شوی و پرته د شکه. که ولسي جرګه نقص لري، د دې په خوا کې دغه کسان چې راغوښتل شوي دي، تاسو پوهیږئ د دوی د تدبیر کمیټه د کرزي صاحب پخواني والیان، وزیران، مشاورین، د ولسي جرګې وکیلان او سناتوران دي. دا هماغه کسان نه دي چې واقعا دا دغه مشکل سره په اصطلاح دې مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. دا هماغه کسانو چې په دې لسو کلونو کې په دغه ټولو مشکلاتو کې په فساد بدبختیو کې دوی لاس لري، دوی دا جرګه دایره کړې ده.
وروسته دې مسالې ته راځو به انتقادونه او کوشش کوو چې لږ موضوعات په حوصله مندۍ سره یعنی طرحه کړو، مشکلات هم ووایو، ستونزې هم ووایو، او هغه کومې ګټې هم چې لري هغه به هم بیان کړو چې تعادل هم برقراره شي. ایوبي صاحب ته به موقع ورکړو چې هغوی هم خپل نظر وړاندې کړي. د ولسي جرګې غړی دی ایوبي صاحب، څنګه ستاسې په نظر وخت حساس نه ده؟ تاریخي شیبې دي. افغانستان څه مکلفیت او دا کسان چې استازي دي دوی څه وظیفه او مکلفیت او وجیبې؟ په دې ارتباط هم کله خبرې وکړي سر مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو د مخه تاسو ته نظري صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته د ازادي راډیو چې د دنیا په هر ګوټ کې ازادي راډیو اورېنی کیله او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، تشکر.
زه غواړم چې د ټولو د مخه هغه حالات چې ما په اول ورځ باندې ولیدل که ستاسو اجازه وي ډېر په لنډو ټکو باندې به هغه احساسات چې ما د افغانانو په سترګو او په روحیو کې ولیدې په متعلق ته دغه عنعنوي دودیزې لویې جرګې که ستاسو اجازه وي چې زه هغه تاسو ته بیان کړم، ځکه چې هغه ښکارندوی د دې چې افغانان څونه لیواله دي و امن ته افغانان څونه تږي دي و امن ته. ما کوشش وکړي چې په اول ورځ باندې زه لږ وختي راسم او زه دا سروې وګورم چې هغه کسان چې راغلي دي په دې جرګه کې آیا هغه واقعي داس کسان راغلي دي چې د دې سره علاقه لري، مینه لري چې په افغانستان کې امن راسي، افغانستان پرمختګ به وکي، او په افغانستان کې داسې سرتاسري سوله راسي چې د افغانستان هر ګوټ بیغمه او د جنگ څخه خلاص وي. تاسو باور وکړئ چې ما یې دوی خوندې ولیدلې چې یوې خور د بلې خور ګریوان نیولې و، او د اولادو هغه اولادو عکسونه ورسره و چې په بمونو کې یا د هغه چا د خوا وجلسي و چې نامعلومه ول. یوې بل ته ویله چې زه به هغه وخت د دغه جرګې غړو ته دا حق بخښمه چې په افغانستان کې واقعي د سولې لپاره کوشش وکړي، نور سمتي سیاسي او دغه ټول مخالفتونه پرېږدي. او بیا چې کله موږ تالار ته داخل شو، له کوزي صاحب نظري صاحب په تالار کې ما ډېر ورونه خوندې ولیدل چې ژړل، چا پړونی سترګو ته نیولې وه، چا لنګۍ سترګو ته نیولې ول، چې دغسې احساسات وو چې هغه احساسات ما ته دا تمه او امید پیدا کړي چې انشاءالله که د افغانستان دغه کسان چې دلته راغلي دي، څوک چې په تالار کې ژاړي او څوک چې د خپل بچي عکسونه راوړي او بل ته قسم پور کوي، موږ په دې نتیجه باندې رسېږو چې افغانان نور د جنگ طاقت نه لري، افغانان نور د ساغ خلکو سیاسي یا منطقوي مداخلو طاقت نه لري، افغانان غواړي چې امن راسي. راځو دې ځای ته چې دغه جرګې ته ولې د دودیز نوم ورکړل سو، یا ولې لوی جرګه نوم ورنکړل سو. دا په اساسي قانون کې دغه دی، هغه دغه مخالفتونه دي چې همیشه موږ په فرهنګ کې یو بل ته منلي دي. موږ د افغانستان مشکلات په نظر کې نه دي نیولي. متاسفانه زه پایسته پارلمان د یو غړي، پایسته نماینده د خلکو، آیا زه د خپل ارګان بې عزتي په هیڅ صورت باندې نه غواړم، مګر زه د افغانستان ولس ته مسؤلیت لرم. زه هغه کونډې یتیمانو ته مسؤلیت لرم چې نن لچ پښې او در پدر خاک به سره ګرځي. زه هغه خوندو ته مسؤلیت لرم چې خړ مخې و دیواله ته ګرځولې دي، نن زما د سیاسي مخالفتو د لاسه په سپو تلاش کیږي، د شپې موټر سایکلان ورځي په زور ډوډۍ باندې پخري. زه هغه ته مسؤلیت لرم، ملکوزي صاحب، زه د هغه مسؤلیت پر اساس باندې وایم چې دغه جرګه کولای شي چې د افغانستان د خلکو مشکلات حل کړي. دغه جرګه کولای شي چې د نړیوالو ټولنې سره د ستراتیژیک سند هغه مواد جوړ کړي، کم مواد چې زموږ اولس ضرورت لري. نه زه د حاجي صاحب خبرې دا یو خبره په دې دلیل ورته کوم چې د ویل چې دلته هغه پخوانی والیان کمانډانان یا رئیسان راغلي دي، هغه دا جرګه ته د کړې ده. نه زه دې سره موافق نه یم. زه وایم چې دلته 3000 افغانان راغلي دي، دلته 2500 افغانان راغلي دي، دلته شجر راغلي دي، سپینجر راغلي دي، علما راغلي دي، د مختلفو طبقو خلک راغلي دي، او زموږ د پارلمان تقریبا په شمول د رئیس او معاون او د دریم منشي هغه په دې کې داخلو اندالته راغلي. او ما ولیدل نو هغه خبرې چې موږ کوو چې پارلمان به تفاوت دی، په دې کې هیڅ شک شوب نهسته. زه د پارلمان یو غړی یم، زه دا درته وایم چې موږ خپل رئیس لکه مخکې ستا ذکر وکړي په یوه میاشت نه، موږ رئیس د یو کرکشي د لارې وټاکه، موږ کرکشي وکړله، موږ ټول هغه کمیسیون رئیسان چې دي.
او تشکر بیخي پوه شو کور دې ودان توضیحاتونه بل هغې نظر ممور بیا به وروسته بیا
آقای ببرک شما نظر شما رو به عنوان مقدمه بشنویم چه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سپاس فراوان از رادیوی آزادی و دندانندهای محترم و مهمانان قدر خدمت، همه سلام های خود را تقدیم می دارم.
تشکر.
در این جای شک نیست که افغانستان تا 30 سال یقینا حالات و احوال شامل حال مردم شد که بر همه مردم افغانستان روشن است. جا داره که شعر شاعر ما در اینجا به خوانش بگیرم که خوش گفته که روشندلان خوش آمد شاهان نگفته است، آینه ای پوش سکندر نمی شود. ما طی 30 سال تمام نابسامانی هایی که در افغانستان بود به پوست خود، به گوشت خود، به استخوان خود احساس زوره داریم. تا چه وقت افغانا به خاطر اهداف و مقاصد و به اصطلاح اهداف شخصی خود گویا به حساب دست به جنگ و خشونت و برادرکشی بزنن؟ یقینا من دیروز من حیث مهمان نه به حیث عضو که در تالار روی جرگه شرکت داشتم، شما یقین کنین که چشم من به کسایی خورد که واقعا کسایی که تای 30 دهه بیشترین آسیب در دوران جهاد، در دورانی که در کابل بودن، اینا دیدن. ما به ارتباط صحبتای پیشتر شما که به یقین کامل ما فعلا الحمدلله افغانستانی هستیم که پارلمان داریم، قانون اساسی داریم، مجلس سنا داریم، اما جا دارد که به همه روشن است، به جهانیا، به مردم افغانستان، که انتخابات پارلمان ما یا نمایندای محترم مردم ما که گویا در نتیجه انتخاب مردم به پارلمان آمده، واقعا نمایندگی از تمام مردم افغانستان نمیتونه، به خاطر از اینکه ولایات ما ناامن بود، مردم هم پای صندوقای انتخابات رفتن نتونستن، ولایاتی بودن که به یقین کامل همه ما مشکلات وطن خود درک میکنیم. و یک امری که رئیس جمهور افغانستان دیروز به صراحت کامل به نماینده های واقعی مردم ای عرض کرد که در ارتباط موافقت استراتژیک افغان ها هم نقطه نظرات و پیشنهادات خاص خود داره، که هنوز وقت است که دو روز دیگه هم از پایان از این کمیسیون مونده که تقریبا افراد و شخصیت هایی که واقعا در 16 کاتگوری اینا دعوت شدن شامل 40 کمیته شدن اینا، که اینا نظراتشان قابل قدر است. و همین ما یک امر مسلم امیره میدانم که دولت امروز زمینه ازیره مساعد کرد که با هر اندیشه سیاسی، با هر تفکر سیاسی، با هر فکر و با هر نظر برادر آمد دور هم جمع شد که الحمدلله با هم تبادل نظر میکنن، با هم هم صحبت و هم نظر هستن، که اینا به خاطر بیرون رفت از این حالت وطن به یک نتیجه برسن. ما الحمدلله یقینا افغانا امروز درایت و شایستگی زیر پیدا کرده که از همه احوال دنیا آگاهی دارن. در این جای شک نیست که امو تیکدارای سیاسی که یقینا تای 30 سال اینا از خون مردم آسیاب از اینا سیراب شدن، باز هم گویا به اسلام امو منافع خود را، گویا برتری خود را در نفاق مردم ببینن. دیگه جا ندارم. ما باید از دولت مردم با واقعیت‌های اساسی که در منطقه در وضعیت کنونی حکم فرما است ما به این پی ببریم و منافع ملی خود را ترجیح بدیم بر منافع شخصی خود.
بله تشکر بازم به شما. نوبت میتیم آقای الکوزی. از روزی که در مورد لوی جرگه بسلا خبر برآمد بسیار زیاد پیام به ما رسید. از کل از این پیام ها یک نتیجه بیرون میشد که یک آگاهی کامل به مردم داده نشده که دهی لوی جرگه ننوی روی چی موضوعات به چی مقصد صحبت میشه. ما دو پیام انتخاب کردم که یکی نظر مثبت از در مورد لوی جرگه و یکی منفی است که به طور نمونه می داشتیم. یک دفعه
اینجانی فراموز از ولایت پروان و رسوالی سرخ و پارسا آقای کرزی رئیس جمهوری منتخب افغانستان می تواند با هر کشور با هر کسی دوستی خود را اعلان کند و تماما ملت افغانستان از این راضی است و کسایی که راضی نیست اونا مخالف است، اونا دوز است و کشور ایران که با افغانستان دوستی نمیخواهد که آقای کرزی با امریکا واسطه باشد و مخالف است و همچنان دولت پاکستان هم مانند ایران نمیخواهد که با افغانستان امریکا دوست باشد.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیا هستم، یک تن از محصلین. در نظریات داشتم در مورد امضای پیمان استراتژی بین افغانستان و امریکا. امضای پیمان استراتژی با امریکا یک تحولات منفی را در جامعه ما با وجود خواهد آورد، به خاطر از اینکه چون این امضا امر ما مردم افغانستان میفهمیم، همه ما متضاین هستیم، میدانیم که وای امریکا را یگانه دشمن خود میدانند و خود ما در رسانه ها روز میبینیم که به عنوان طالب هزاران مسلمان ما را وارد خانه هاشان شده اونا را از بین میبرند. و باور بکنید که چند روز پیش در رسانه ها که دیدیم اشک های همه مسلمانان جاری شد که دیدیم که چگونه
مسلمان خب به شکل نمونی چی یعنی
دو کاتگوری شنونده داشتیم. این نوع یک نتیجه از این حاصل میشه که بعضیا برخورد ایدئولوژیک میکنن، مثلا مثل سابق واری فکر میکنن که مثلا امریکا مثلا سیستم کپیتالیستی است و همون مقاصد سابقه. اینا هم باید یکم که تغییر بکنه.
ما
از دو نظر تشریح کردیم. خب حالا شماره تلفن هم یک بار اعلان میکنم که با اجازهتون اگر شنونده های عزیز خواسته باشن اونا هم میتونن که در مورد جرگه صحبت بکنن. ما دو شماره داخلی داریم و ایست که 0799-203-540 و 0700-822-755. شماره ها را تکرار میکنم 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره های بین المللی ما 0042-02-2112-43-01 و 44-01 در اختیار شان است.
دوستان و تاسی در زاده پسپو که در مواجه زدی خبروانه ورید در بحث موضوع دم در عنانوی لوی جرگی برلاست راورن و پریکر بسوی پریخت بعد خبری که در کابل پسلوی که محترم علمانه دی در ولسی جرگی غلی خاقل عبدالرحیم ایوبی در افغان نشراتی مرکز مشر خاقل حاجی سید داود او در حقوقی و سیاسی مسئلو کارپو خاقل محمد الله بابرک. تاسو هم کو غواړئ چې له محترم ملمنونو د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړئ، لطفاً ټلیفونونه وکړئ، خپل پوښتنه که نظر لري مهرباني وکړئ.
بل ټلیفون آمد.
او ټلیفون دی مهرباني شه بازادي رادیو ده.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سبزه
یو څه معاصله نه ده، هرات د پانتون استاد څخه پټه
وکړم. استاد صبر مې د ملمنو واورې دلې یو پوښتنه لرم او یو نظر لرم.
مهرباني شه.
دغه دې سید او څومره ویل دا مخکې د اسلام ته کده انچو دا ور چې کډاری نه کوي په خلکو باندې ظلم نه کوي موږ به د ملت واقعي هغه نمائنده ګان چې نو د ملت په اړه کې تصمیم نیسي نو دې ته دا وایي چې آیا ملت کې کډاران اوس په دغه جرګي کې حضور لري او کنه آیا دغه نه ویني چې دغه کسان په مخ کې په هغه مخکې سر کې د کري صاحب په څنګ کې ولاړ دي او اوس هم تصمیم نیسي او یو بل نظر مې دا دی چې صاحب نن خو د دغسې تړونونو د دغسې ستراتیژیکو تړونونو غوښتونکي یو غواړو چې دغسې کارونه وشي ولې دغسې کارونه باید چې د ملت واقعي نمایندګان صاحب زه په خپله د فرا یم د فرا نه چې کوم کسان دغه جرګې ته تللي دي هغه په هېڅ صورت په هېڅ عنوان د ملت نمایندګي کولی نه شي هغو د دغه مسایلو نه اګا نه دي هغه صرف سمبولیک شکل باندې تللي دي او هلته ناست دي او هېڅ ډول تصمیم نه شي نیولی صاحب تاسو نه ډېره مننه
کور دې ودان د پوښتنې یو نظر لري یو بل ټلیفون لرو مهرباني صاحب
السلام علیکم الکو زای سازما سلامونه نه کې هلي تاو نظر ته په شمول د نلمنو ومنه
وعلیکم السلام مهرباني
ما نو ما دې په دې سویډن سم ټلیفون کړی دی دا دغه خلکو یو کوچنی نظر لرم چې دا خلک اوس کې لمن دي دا خلک وایي چې دا هغه خلک دي چې د والیانو خوښ وه دا هغه خلک دي چې د ولسوالانو خوښ وه که دغه خپل نمایندګان و خلکو ته پرېښ وای چې هغه د خلکو په انتخاب باندې راغلي وای یا خلکو غوره کړي وای نه د والیانو او ولسوالانو د طرفه څه او بل دا نظر دی چې خبر په احساساتو باندې نه کېږي چې څوک ژاړي او که خاندي په عمل کې کار غواړي کار باید وسي احساسات یوه طرف ته سي او کار باید
بلې حبیب جانه ته د دې ستراتیژیک تړون په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی یعنی طرفداري چې باید یو ستراتیژیک تړون د امریکا سره
لاسه خبره خدا دا لوکوزای صاحب زیات طرفدار یم یا نه دغه وای یو وخت یو نوی راس پر کړو پر اس باندې هغه ولیدل یو د حساسه نو ایو وا بل ته مخ راړول وی ولا ورور نه یو څپاره ولا کژم
یعنی ته چې اڅه کاجو دي
زه طرفدار یم یا نه يم زموږ کارځه صاحب خدا په خلکو ومنله چې دا زموږ ضرورت دی او دا باید موږ وکړو اوس که دغه نمایندګان دي د ولس یا هر څوک چې دي دا که ووایي که ونه وایي نو ول چې زه کوم هغه به وکړم ولمینه موږ که وتڼۍ پر زیارتونه نا کول که خلکو ته تکلیف ورکوي نا کول خلک د خپلو ځایو څه بیا ځای کوي ولې تکلیفونه ورکوي
کور دې ودان ستا هم نظر ده یو بل ټلیفون لرو صاحب مهرباني
سلام علیکم
وعلیکم السلام
حلیم به کابل نه زحمت در کوم ستاسو ټول میرمنو اورېدونکو ته خپل احترام وړاندې کوم
تشکر علیم جانه مهرباني
موضوع په مورد مې داسې نظر دی چې ښه خبره ده ستراتیژیک تړون باید وسي همدا اوسې ضرورت دی او د ملي منافعو سره هم په ټکر کې نه دی خو زه یو خبره باید کرزي صاحب نه هېره نه وایي چې دغه د ډیورنډ کرښې مسله یې هم دلته رامخکې کړې وای چې دغه زمونږ تاریخي دښمن زمونږ منشا وای نو ښه خبره به وای خدای کې نتیجې ته ورسیږي او بس بل لار نشته همدغه لار زمونږ د نجات چې دا تړون باید پاره هم شي امضا شي که نه نو یو اوس به یو کېږو که نه ورکېږو نو همدغه اخري چانس دی که ونه شي نو همدغه حال دی که دوه زره څوارلسم کال کې به یو خانه به امریکایان وځي بل خانه به هموغوی را روان یا عیسای والا همدغه لاره بل لاره نه ده پاتې
تشکر کور دې ودان عالم جانه ډېره مننه صاحب یو بل ټلیفون مهرباني صاحب بلې آزاد
زما ته هم خپل خلکو ته د جرګې والا ته دا ده چې د جرګې والا خپلې ګټې په نظر کښې مانه سي د هېواد ګټې په نظر کښې ونیسئ دا تړون لاسلیک شه موږ غریب خلک یو چې دې غریبه کښې حتماً یو قوي همکار ته صدیق همکار ته اړتیا لرو دوهمه خبره ها سیاستوال هغه کارپوهان چې وایي چې دا جرګه غیر قانوني ده هغوی د پنجابیانو مزدوران زه درته قسم کړم که هغوی سره د هېواد ګټې نه شته اے دی پنجاب نے اے خیفت والا مرد پتا چھ تخپل ہوا تا خدمت میں کہ پنجابی کا یا
تشکر خیر پیشلو روزانہ نظر مانے دی پیشلو تا ول چھ دا افغانستان پہ گٹھ دے ہا یو بل ٹیلیفون لرو میرا منی صاحب آزاد رادیو دا
بلے بلے ان کو سے سنا و در جی بلے
دی خید سے سفر اجی دا ور لک چھ غرب اند ناس تے ڈاکٹر صاحب میرا منی
او ہا ڈاکٹر صاحب دن گرار نہ خطر احترامات ان کو دے 17 محترم ظریف نظر صاحب او نل منوت اولاد کوما
کور دے ودان
بلے
د پښتنه خبره ما درا د سوال کو زه
سر
دا افغانستان کې دا نه دې سم شمیره نه بس یو نو
بالکل
دا د افغانستان کې خلکو سره ډېر حساسیت لري او نفرت سره لري مونږ ته تقریبا په افغانستان کې دا د رشفت زمينه دې برابر کړی دا موټر کاغذونه جوړو ما ترافیک وانه وي چې نو نمبر داخله او کني د 10 ډالر راکړه په موبایل ټلیفون او په واسه کې لږه سیونو یو نفرت د خلکو سره پیدا شوه موږ یې د حکومت اصلاح چې خدا کار موږ نن په لوی جرګه کې مو شو هغه چاته چې نه دې سم کوټه رسیدلې و او کلان اعتراض په چې دا نه دې سم کوټه موږ نه خو هغه نه دي شو ده تقریبا دغه نه دې سم شی موږ رسمي ته فورا کې لوی جرګه کې مراته پاس کړه دې خو څوک نه خلی موږ د موږ کلان دا وایي چې اسلام یې تلوي یو ترختم نمبر واخیسته دا چې ما تفصیل وکړ دې په دغه کې فیصله دې ټولې زمونږ دغه دښمه دغه لوی جرګه چې دا یاد نه نوی جرګه ده دا نو یو د حکومت لپاره ده یو د سنحې لپاره ده ممکن د سنحې لپاره دا دومره مشکل زمونږ حل نه کړي اما دا چې خپل زمونږ افغانانو مشکل دی د خارجیانو د بمباریو او د تالاشیو د دې شیانو نه ممکن دی چې موږ سره کومک وکړو ځکه واقعا چې دا خارجیان قانونمند نشي او د دې د خلک نیو او وژل او بندي کول او شخصي بندیخانه د دې لپاره ګټه کوي خو د سنحې لپاره او د جنګ لپاره او د هغې سره د خبرو اترو لپاره هغې سره به مخکې جرګو په شانتې کوم تاثیر او اثر به ونه کړي ستاسو توجه
مننه تشکر ډاکټر صاحب اول خو نظر صاحب دا سیونو نمبر دغه مان لګ حاجی صاحب داوود نه هلو کوج دا سیونو نمبر ولې خراب دی زګه په خارج کې خو موږ پیګو دا ډیر لس نمبر خراب دی وای فرایډي د 13 ورته وای کنه
ډیر لس صاحب می په نظر ما به هیڅ صحبت نه میارزه
خبره شو
ای امو سویا و درجه امو کسی بار هم نشان میده به یک موضوعی که بسیار زیاد کنه شده و اصلا حال از بین هم رفته ای گپا خو مثلا میگرن سه کنین اگر ما باشم ایواز 39 امی بلند منزل بگوین که از کجا قدر پیسه شده این نمیشه من که از رشورت یک چیز بلند منزل جور میکنن جواب از دادا نمیتن یک نمره که یه دبین مردم یک مسخرگی شده یک شوخی شده او رو میگره بر خود یک ناموز از خود یک کلان گپ جور کردن از این موضوع تیشه مخواهی من یک پیشنهاد دیگه میکنم که ما یک قسمت از سخنان آقای کرزی که تقریبا یک دقیقه میشه بشنیم که شرایط از نقطه نظر آقای کرزی به امریکا چی است سر از اون شرایط کم اگر صحبت کنیم بعد نمیشه امیر بشنیم
شیر خوش نداره که خارج کس بیگانه داره شیر نمیمانه که ادارات مازی با مقابلش باشه شیر پاچاست پاچایی در خاک خود شیر میکنه جنگل دیگه مردم قرص نداره در خاک ما شیر بودن افغانستان باید تثبیت و ثابت باشه در صورت ما حاضر هستیم با امریکا پیمان استراتژیک بسته کنیم افغانستان و دیدگاهش و منفعتش واضح و ثابت باشه او چیز داخلیش رو گفتم برتان که در خانه ما در امورات ما غلط نگیرن ما میفهمیم عننه ما میفهمه دین ما میفهمه رسم و رواج ما میفهمه روزشای ما میدانه غم و خوشحالی ما میدانه تمام رابط ما با اینا غلط نیست اینا کار خود کنه در جای کسته و همچنین افغانستان منفعت ملی خود یک اساس مهم دیگه شه که بیرونیست او ایره میدانه که با همسایه های خود در رابطه نیک باشه در حالی که با امریکا و غرب امضا میکنیم دوستی میکنیم با چین هم دوستی داریم و ادامه میدیم با روس هم دوستی داریم و ادامه میدیم ایران و پاکستان و همسایه هم و دوستی جگری ما هستن دلبند ما هستن ادامه میدیم بر قیمت ما باشه دوستی میکنیم و اطمینان میتیم به کشورهای همسایه که از خاک افغانستان علیه هیچ کسی را به اقدام نمیگذاری اینا شرایط افغانستان است
بله آقای صاحب داوود ببینیم حال این مجلس که به هر شکلی که شده جمع شده این ما تغییر داده نمیتونیم حال مهمترین چیزی که در پیشروی داریم که او فرصت از دست ما نره و ایست که امی قرارداد چطور امضا بکنیم که به نفع مردم افغانستان باشه در آینده با ما کس نگویه یعنی برای افغانستان کس نگویه بر روشن فکران نگویه که شما خواهی نسل ایت کار کردین به طور مثال آلمان عین کار کرد امریکا مثلا یک مثال که از او آدم میتونه در زیر ندون بیاید مثلا تمام شرکت های امریکایی که در جرمنی کار میکنه به هر عنوان که باشه اونا باید از حتی از ماش خود باید به دولت جرمنی مالیه بده ایناله اتل مسائل تکنیکی اگر ما فراموش کنیم، تو بگو ما بگو، تو خائن ما خائن، تمام چیزای مثبت از بین میره. از خود راجی سر داود، اگر شما به عنوان یک نشراتی به چیزای بسیار مهم اگر توجه را جلب کنین که در این قرارداد آقای کرزی کمک بکنیم و به کسا کمک بکنیم که قرارداد خوب اگر به دست بیایه چطور میشه؟
جناب نظر صاحب، واقعا قسم که شما برش اشاره کردین، اگر از شکلیات و از ناما و از مدعیین و از کسایی که لوی جرگه را دایر کردن، از این مسائل بگذاریم سر مسئله اساسی و مهمه که آقای الکوزه هم در مقدمه برش اشاره کردن که او مسئله پیمان استراتژیک با امریکا و همچنان آقای کرزی دیروز در صحبتهای خود یک کشور، یک تعداد کشورهای دیگه مانند انگلستان و فرانسه و استرالیا و اتحادیه اروپا را هم نام گرفتن سر از این مسئله. بله آسف، من فکر میکنم وظیفه اکثریت افغاناست که سر از این باید بسیار زیاد مکس کنه و لوی جرگی که فعلا همیال کارشان هم جریان داره، قسمی که شما هم خبر دارین، ما هم خبر داریم، تقریبا تا می چاشت امروز مواد امی پیمان هم برای وکلا نرسیده بود، نظر به مصاحبه‌ای که ما شنیدیم و صحبتی که شد. اینطور فکر کنن که این مواد هم بدبختانه، کاش که این مواد دو ماه پیش، یک ماه پیش به دسترس مردم افغانستان قرار می گرفت، یا رسانه ها سر از این مسائل میزای مدور دایر می شد، صحبت ها می شد و بالاخره در نتیجه مو مسئله منافع ملی که همونطور برای آقای کرزی ارزش داره، من فکر میکنم بر فرد افغانستان و کسی که افغانستان دوست داره، اونا هم سر منافع ملی تمرکز میکنن، چه اپوزیسیون چه مردم های عادی. یعنی اگر فرزند افغانستان صلح قائم میشه، این صلح نعمتش به همه مردم افغانستان میرسه، اگر جنگ است در جنگ همه مردم افغانستان بدبخت شدن و بدبخت میشن. منتها اینجا متاسفانه قسمی که شما یک تعداد صحبتای آقای کرزی نشر کردین، آقای کرزی پیش از این صحبتا در باز مصاحبه خود صحبتش از این قبیل بود که ما در افغانستان در قدم اول صلح میخواییم، در قدم دوم ارگانه امنیتی ما باید با پای استاد شد و تجهیز شود، در قدم سوم ظرفیت های ملی ما باید بالا بره، در قدم چهارم مثلا امرای همسایه ها تشویش همسایه ها باید رفع شود. در اون صورت ما حاضر هستیم که امرای امریکا پیمان استراتژیک به امضا برسانیم. اما دیروز صحبت های آقای کرزی زیادتر بخاطر اشخاص و افراد یا آدینس بگویم که در اوج دعوت شده بود، بخاطر زیاد مسائل ملی و روی احساسات ای صحبت ها را به نحوه دیگه کردن، اما باز هم پیام می رسانه. منطقه مسئله اصلی و اساسی تامی لحظه که من حضور شما و خدمت شنوندای شما عرض می کنم، امید یک ساعت پیش، دو ساعت پیش رسانه بین المللی مصاحبه داشتن امرای سفیر امریکا در کابل راین کراکر، اونا هم تابال این مسئله را تثبیت نکردن که پیمان است، اعلامی است، چی هست اصلا. میشه که اگر فرض ما این مسئله واضح می بود که این پیمان است، این موادش است، باز در اون وقت با در نظر داشت مسائل ملی هر افغان میتونست، هر کارشناسی، هر هموطن دیگه ما سر از اون نظر میداد. اگر این به سطح اعلامیه هست چطور است؟ خود در مجموع مرز ماییست که اگر فرض محال این رای طور فکر کنیم که این فرض مال یک پیمان، یعنی یک فرضی است، ما تامیل از خبر ندارم دقیق، خب فرضاً این پیمان است، پیمان به خاطر چی است؟ شما خبر دارین قوای بین المللی بعد سال 2014 نظر به پروتوکولی که در کنفرانس های کابل و لزبون امرای آقای کرزی داشتن، یعنی انتقال به قوای امنیتی افغان سپرده میشه و قوای بین المللی میرن دیگه. این پیمان امکان داره که بعد سال 2014 در افغانستان به اصطلاح به اجرا داخل شود. منتها مسئله اساسی و عمده ایست که پیمان به خاطر چی، ضرورت افغانستان چی است؟ من فکر میکنم در شرایط فعلی مداخلات بیرونی به خصوص همسایه ها ایران و پاکستان همی زمینه را برابر میکنه که مطور یک پیمان افغانستان ناگزیر است که امرای خارجی های پیمان امضا کنه. اما در پالوی ازی ایران و امریکا ایطور استدلال، ایران و پاکستان و روسیه ایطور استدلال میکنه که برای ما قابل قبول نیست که برای مدت طولانی امریکا در افغانستان پایگاه داشته باشه. ولی در این دو مسئله که در کدام مسئله افغانا منافع ملی خود جستجو میکنن، من فکر میکنم پیش از اینکه سر پیمان زیاد وقت ما ضایع کنیم، پیمانی که برای دکتر سسپانتا که او خودش مبتکر از این مسئله هست، در چند ماه دو سه ماه صحبت کرده، یک شنبه گذشته رفته در شورای ملی در اوجه گفته که ما تا بال دقیق بعضی مسائل نمیفهم یا به تفاهم نرسیدیم، از این قبیل صحبت ها را در شورای ملی کرده. من عرض میست که در پالوی از این موضوع دومه که دیروز آقای کرزه در لوی جرگه عنانوی عنوان کردن ویست که در ارتباط مصالحه مفاهمه با مخالفین، من فکر میکنم که این مسئله عمده و اساسی هست. در قدم اول تا که دولت آقای کرزی امره وی در افغانه که واقعا در افغانستان تولد شدن، افغان هستن، برزنا زمینه مصالحه و گفتگو را مساعد نکنه، یه طور فکر کنن که می پیمان امضا شد. در می شرایطی فعلی که 140,000 عسکر بین المللی هست، این مشکل حل نمیشه، روز جنگ است. این طور فکر کن که بعد از سال 2014 140,000 30,000 عسکر امریکایی و ناتو در افغانستان، مثلا عسکر امریکا در جمان، این 40,000 نفر در مقابل مردمی که علی دولت خود
بله بخیسه بخنه کنم. دلتا دقیقه وضاحت ورکو دوستانو سره چې موږ مرکی کړی یا خبریم کړی، دا د پاکت او ډیکری او د ټریټي، یعنی د تړون او د فرمان او د سټیټمنټ په دې ارتباط باندې دوی ویلې دغه تړون چې د افغانستان سره امضا کیږي، کدا د جمهور رئیس په امضا باندې، یعنی د شکل د دغه لري، یعنی هغه رقم چې باید عمومي او ستر تړون یا باید کانګرس ته لاړ شي، د کانګرس غړي پی رائے ورکي او پس لاغنه تطبیق شي. مګر په ډیرو مواردو کې د جمهور رئیس په امضا یا چارواکو د حکومت په امضا باندې یو سټیټمنټ یا تفاهم نامه د دواړو هیوادونو ترمنځ امضا کیږي، هغه مریول اجرا ده، یعنی په خپل قوت باندې ده. مثال په فلیپین مسائل کې سره مطرح کی، د سعودي عربستان سره ځینې مسائل، په نورو مملکتونو کې د امریکا عسکر چې هلته دي، یعنی ډیر په همدغه رقم د جمهور رئیس په فرمان یا په سټیټمنټ ورته وایي، هر شی چې ورته نوم ورکوي په دغه ارتباط باندې کیږي. ځکه که کانګرس ته ځي حداقل یو درې میاشتې وخت نیسي یا څلور میاشتې وخت نیسي چې هلته بیا پې مخالف ګوندونه رایه ورکي، نور مسائل بھی. نو خیر پاگې خبرې نه کوم چې دا هر شی ده، اما هغه مسله شو ولې نام شنه کی پارت سره او مخنه غواړم مسله دار چې وس باید موږ څنګه استفاده د دې نه وکړو. فرض مثال که دا تړون نه ای، آیا موږ د دې همسایګانو د جنجال خلاصې دی شو؟ په دې باندې عجیب لګ پوکس وکي چې فرض مثال دا تړون نه ای څه به وشي؟
زارز دا کوم په دغه شرایطو کې چې یو لکه تلويخ زره نړیوال قواوې دلته دي، دلته همدا اوس ګډوډي، بې امنیتي، هر ورځ دغه سروې چې دوه ورځې مخکې ستاسو رادیو نشر کړه، ټولو رسنیو نشر کړه، یعنی هغه حالت په خلکو کې د خوشبینۍ نه تقریبا بدبینۍ ته زیات شوی دی. زما عرض دا دی، تړون مسله یوه بیله مسله ده، مهمه مسله ده، اساسي مسله ده، په دې کې بیا هم ډیر غور و مشوره پکار ده. اما مهمه مسله د مخالفینو سره، د دولت هغه مخالفینو سره چې هغوی افغانان دي، هغوی سره د مذاکرې مفاهمي تر هغې چې موږ وشو کړی د دغې ګاونډیانو نه، چې زموږ یو شمېر ناراض افغانان په غېږ کې نیولي او هغوی تقویه کوي او دلته مشکلات جوړوي. ښه خبره دا ده چې دغه مخالفینو ته بلنه ورکړ شي، د ملګرو مې نه
بل اجي سره د دې سولې پر سبا دوسته خبره کوي. ځکه دلته اوس چار سره راغه، هغه به ځان مرګ شو، چا په پټکی کې بم وتړل، څو رئیس د سولې مولو زو نور، داغه مسائل ډیر مغلق دي، باید د پاکستان سره خبري وشي، په دې سیمه ایزو مسائل روس خبري کوي. ایوبي صاحب ته موقع ورکړو چې په همدغه ارتباط او دا مخالفینو ولې برخه وانه خسته، ځکه یا اپوزیشن ورته وایي، البته غیر رسمي اپوزیشن دی، په ملي مسایلو کې باید ټول خپل هغه شخصي مخالفتونه او سیاسي مخالفتونه یوې خواته کیږي، سلیقې یوې خواته کیږي، او په ملي مسایلو باندې بحث وکړي که منفي نظر لري مثبت نظر لري باید په یو سقف لاندې راټول شي او خبرې وکړي، پریکړې وکړي، مشوره ورکړي. او یوه په دې ارتباط کې وګورئ چې د نورو مکلفیت او مسؤلیت شې ده.
ای کاش کی موږ مخالفین داسې مخالفین درلوده چې هغه په خپل په افغانستان کې تمویلېدل او د افغانستان برنامه درلوده. متاسفانه که تاسو وګورئ ایران هم په افغانستان کې د جرګې مخالفت کوي، پاکستان هم کوي، د افغانستان د حکومت نظامی مخالفین هم د جرګې مخالفت کوي، او داخلي سیاسي تنظیمونه یا هغه ګوندونه چې د حکومت سره مخالفت لري یا د څو شپې مخکې په وظیفه کې ووست وظیفې ایستل سي، دغه مخالفت کوي. دلته د سوال خبره دا ده چې ولې دا ټول پر یوه وخت باندې ایران، پاکستان، طالبان او القاعده او د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفینو پر یوه وخت باندې د انانوی لی جرګې مخالفت په داسې حال کې وکړي چې هلته د نظر د ورتګ لپاره مهمه دا و چې دوی په هغه ځای کې داخل وای، ناست وای، خپل نظر شریک کړی وای، خپل غوښتنه کړې وای، د افغانستان په ګټه باندې په دا قرارداد کې کومک کړی وای، چې دا څنګه قرارداد جوړیږي، آیا دا د افغانستان په ګټه دي کې په تاوان دي، لکه مخکې چې نظری صاحب یو خبره وکړه چې جرمني دا قرارداد کړی دي. ګوره څونه مهمه خبره ده چې هغه د عسکر چلته وسیږي، هغه د خپل معاش سره ټیکس ورکوي کنه. خو خبره د بدبختی دا ده چې زموږ په افغانستان کې بدبختی دا ده چې مخالفت فرهنګ ګرځېدلې دي، مخالفت داسې فرهنګ ګرځېدلې دي چې هغه یو قسم عنصر دی، یو قسم په دې ټولنه کې داسې د دشمنی شکل نیولې دي چې که پر یوه شي باندې مخالف سم یا به مرم، یا به غره ته خیژم، یا به خپل خبره سرته رسوم. دا هغه خبرې دي چې افغانستان یې د بربادۍ او خواته ورځ په ورځ باندې روان کړی دی، کړی دي. دلته یو ورور سوال وکړي چې د نیمرو په راسه که د نیمرو سه داسې خلک راغلي دي چې هغه ټول د والیانو یا د قمندانانو په خوله باندې د هغو په داوطلبي باندې راغلي دي. تاسو وګورئ د تاریخ په اوږدو کې موږ همیشه د حکومتو سره مخالف راغلي یو، موږ خپلو والیانو، خپلو وزیرانو، خپلو قمندانانو، خپل حکومت ته د شک په سترګو ګورو. دا ولې به موږ د شک په سترګو ګورو؟ آیا د افغانستان موجوده رئیس جمهور د افغانانو په رایه نه دی راغلی؟ شکه نه دی راغلی. دوی څنګه حکومت کوي؟ آیا د ولایتي شورا رئیسان، ولایتي شورا غړي چې په ولایتو کې ناست دي، هغه د ولس په رایه نه دی راغلی؟ دغه ولس په هغه ورځ چیرې و چې دا رایه کارېدلې؟ دا په میلیونونو ډالر چې نړیوالې ټولنې مصرف کاوی، دا په سلګونو عسکر چې د بل بچیان د انتخاباتو د امنیت لپاره په شهادت رسېدل، د دا سپین ږیرو قومونو د مشرانو ګوتې پرې کېدلې د دا انتخاباتو دپاره، په هغه ورځ باندې ولې دا فکر، دا سوچ زموږ سره نه و راسره چې زه باید داسې سړی وټاکم چې هغه د افغانستان د خلکو، د افغانستان
بله تشکر. مخکې دنه چې بابرک صاحب ته موقع ورکو د هغوی خپل نظر وړاندې کړي، چون مخکې دا د مخالف اپوزیسیون مسله یاده شوله او چې ولې هغوی برخه نه ده اخیستلې، زمونږ همکارې ملیحې احراري مخکې د ښاغلي سنگچارکي سره مرکه کړې وه او د هغوی نظر یې غوښتی و. دا به واورو یوه دقیقه ده، یو څو ثانیې ورباندې تېرېږي. خبره وکړئ صاحب، خبره خپله خلاصه کړئ، دا مرکه به لنډه به واورو.
سر ما ماشانم د سنچارکی صاحب او د استاد ماکیک خبرې واورید، هغه ګوره متاسفانه ولوی جرګه ته یو کونه یو در وخت تیر نوم ورکی. دا به د افغانستان د انانات، د افغانستان د فرهنګ، د افغانستان
د خبرې واورو، به تفسیر وکړئ. تاسو
رئیس جمهور کرزی در سخنان امروز که صحبت های بسیار متناقضی داشتن، بسیار ضعیف صحبت کردن و همچنین شرایط امضای این سند بند شدن عملیات شبانه، برچیده شدن زندانی های خارجی ها در افغانستان و همچنین عدم ادارات موازی در افغانستان ارزیابی کردن که میتونه بسیار خطرناک باشه، مخصوصا بند کردن عملیات شبانه که موثرترین عملیات علیه حراس افغان ها در افغانستان بوده، در حالی که در متن این سند باید شرایط خیلی مهم و ملی و موثری که میتونسته در روان دولت سازی، حاکمیت قانون، بازسازی افغانستان، تامین نیازمنده افغانستان باشه به این مسائل اشاره نکردن و بیشتر به مسائل بسیار جنجالی و پوپولیستی که میتونه رضایت یک تعداد مردم جلب کنه اشاره کردن.
آقای احسان چارکی، این جرگه طوری که شما میدانین جرگه مشورتی است و تصامیمش از سوی شورای ملی تصویب میشه. انگیزه مخالفت شما برای عدم شرکت در این مجلس چی بود؟
وقتی که نتایج مشوره های لوی جرگه به پارلمان افغانستان میره و تایید یا رد میشه، چی ضرورت است که یک چنین جرگه تدویر شد با هزینه بسیار سنگین و گزاف در شرایط اقتصادی سخت افغانستان و مشکلات عدیده که برای مردم به وجود آورده، و از طرف دیگه ما نگران مد شدن یا رسم شدن این نوع جرگه ها در افغانستان هستیم که میتونه نهادهای اساسی و منتخب تضعیف کنه، روند دموکراتیک افغانستان را صدمه وارد بکنه.
بله دام در سنگشارکی یعنی در اپوزیسیون پرمندگی خبری کولی.
بله آقای
ببرکم بشنیم در مورد چی تفصیل. ببرکم مرابانی اوکی تصویق لازم
ببینین سه ما مثل که دوستا بالای جزئیات جرگه صحبت کردن، با یقین کامل ما گفته میتونیم که جرگه یک مود نو در افغانستان نیست، جرگه یک امر نیست که انگویا با آمدن نظام کرزی صاحب در افغانستان نو پیدا باشه. در افغانستان ما جرگه مود بوده، تاریخ قدامت تاریخی داشته، در این جای شک نیست. مثل که دوستا همه جانبه صحبت کردن، عملیات شبانه مثلا قوای ناتو یا ائتلاف، ما با این امر مثلا من پی میبریم در صورتی که در یک محل حاکمیت نظامی باشه، امو عملیات در روزم شده میتونه. در صورتی که فضا در کنترلشان است، زمین در کنترلشان است، گفته نمیتونیم که مثلا در ولایتی که تحت پوشش از لحاظ نظامی باشه، او عملیات آنقدر محدود باشه که شب او ساحه در کنترل باشه، روز از کنترل بره. تا جایی که ما اطلاع داریم فعلا امکاناتی که قوای ناتو یا ائتلاف دارن، اینا میتونن که عملیات خود به روزم کنن به شکلی که نماینده سرانولی ما، نماینده امنیت ما، پلیس ما، اردوی ما در اوج با اونا باشن، بکنن عملیات خود روز کنن. و حتی امروز ما الحمدلله طی سالیان متمادی تجربه عزیز داریم که افغانا در مقابل عملای جدی و خشن عکس العمل نشان میتن. در صورتی که یک ساعت یک شب در خانه خود با اطفال خود خواب باشه، هلیکوپتر با غرش خود و با پیاده شدن قوات‌های نظامی سر فامیل سر یک محل اونا میرن، محاصره میکنن، کنترل میکنن، خود از این یک وحشت و دهشت به وجود میاره. بنان مجال داده شوه که عملیات از طرف روز اجرا شه، مثلا با قماندان امنیت در محل با اونا با تماس شون، از راههای صلح‌آمیز پیش برن. خب در این جای شک نیست، مثل که پیشتر ایوبی صاحب لطف کرد که در افغانستان ما روحی خشونت، روحی به اصطلاح بدبینی، اینا فعلا سب یک حرفه شده، یک پیشه شده. دولت جمهوری اسلامی افغانستان با دایر کردن جرگه را دروازه های جرگه را به هر روی همه اقشار مردم افغانستان، به همه رهبرهای سیاسی افغانستان، به همه کسایی که به خاطر آوردن ثبات و صلح در افغانستان کار میکنن باز گذاشت. امی جا داره که امروز ما پای تریبونیای رادیوی به اصطلاح مطبوعات اینا گله گذاری کنیم، ما میرفتیم صحبت های خود در جرگه شامل حال میکردیم، زمینه مساعد بود. برتری است که برادر ها زیادتر تاکید به میکنن که ما در صورت
بله عزیز سخنان شما
مجلس
بله قسم مالی میشه که شما مثبت فکر میکنین در این مورد. یکی در قسمت اول ما زیاد انتقادات و مشکلات طرح میکنیم، در قسمت دوم زیادتر راه های حل. از اون خاطر در این مسئله مشکلات افغانستان که اینجا میهمانای عزیز ما میاد کردن و شنوندان پیام میمانن، آقای کرزی هم ایره کاملا رد نکرده، یک قسمت از سخنان آقای کرزی هم بشنوین که اونا چطور ایره بررسی میکنن.
افغانستان به یک قید است که جنگ تروریسم در خانه ها و دهات مردم افغانستان نیست، این در لانه هاش است که اونجا باید چاخت. فساد اداری در مملکت ما غوغا میکنه، مردم آزاری از جانب حکومت هنوز هم وجود داره. مردم افغانستان از یک رنج بزرگی که داشتن که شبها در خانه های خود آرام نبودن، که هر کس میتونست خانهش تک تک کنه، آزارش بته، جایدادش بگیره، بچهش ببره، دخترش آزار بته، از او به صورت عمومی خلاص شد. ولی هنوز هم خانه های مردم افغانستان مسئول نیستن، هم نهادهای دولتی افغانستان میتونن که هر آن به خانه کس تک تک کنه و فرزندش آزار کنه، و هم خارجی ها. اینها مشکلات ماست.
بله میبینیم که مشکلات متوجه هستن آقای کرزی، اما در قسمت دوم ما شما اگر صحبت بکنیم که راه های حل چیسته.
مخکې د ایوبی صاحب خبرې ما قطع کړې وې، که واړه یو دقیقه ونیمه دقیقه تاسو خبرې وکړئ، ایوبی صاحب به عاجي صاحب لنډې خبرې وکړي، دویمه برخه کې به بیا زیاتې خبرې وکړو.
مزمه خبره دا و چې هغه د استاد سوال ته ما خبره په دې خاطر مراجعه و چې ګوره هغه کسان چې د حکومت سره سیاسي مخالفت لري، د افغان ولس څه ګناه ده؟ افغان ولس خو کله دی پر مسلط وي، کله هغه پر مسلط وي، کله ملا پر مسلط وي، کله بل پر مسلط وي. د افغان ولس د ګناه د حل دپاره د هغه د دې مشکل څه د ایستلو دپاره زموږ سره څه لاره سته؟ آیا موږ نسو، آیا موږ یو وار بیا غواړو چې افغانستان هغه هلته ورسوو چې د افغانستان سرنوشت، د افغانستان حالات هغه رقم و چې ټوله نړۍ ته معلوم و چې زموږ څه حالو په دې سیمه کې اوس چې په دغه وطن کې نسبي امنیت
راغلی؟
بله سن
همینجا دمی ارتباط تفسیری شما من یک سوال میخواستم طرح بکنم. یکی از مشکلات افغانستان شاید می باشه که اول نماینده خود صحیح چی در پارلمان باشه، صحیح انتخاب کرده نتونستن، در انتخابات جنجال برآمد، در ریاست جمهوری هم جنجال برآمد. یکی دومی که اپوزیسیون و حکومت در بینش یک خط واضح موجود نیست، کسایی که مثلا احزاب مخالف هستن اونوا در حکومت نفرایشان امیال ششتن. از او خاطر اگر یا در دو جای باشن چطور میتونن که دولت کنترل بکنن امین نقطه را؟ بله، مثلا تمام سفارتخانه ها و جاهای مهم کلش از طرف کسایی که گویا مخالف حکومت هستن، یعنی حزب مخالف هستن، که یک امید مردم است که در دیگه ممالک اعضا مخالف بسیار زیاد رول عمده و اساسی بازی میکنن که حکومت نمانن که از خط اساسی منافع ملی مردم برایه. از این خاطر همینجا یک مشکل موجود نیست؟ سر از این اگر تبصره کنیم بد نمیشه؟
مش تو گره مش سیاسی مخالفت مخالف لرونه تش په نامه دعوه کې امتیازات اخیان تاسو وګوري کچیر سیاسی نه پرون مارشال سپین دالته ناستو، وزیر داخله بسم الله خان دالته ناستو، او جناب دویم ماوین د رئیس جمهور خلیل صاحب دالته ناستو، استاد صاحب دالته ناستو، او د بل طرف څخه دا غسر په ګوند کې په وځه کې ورسره دی هغه په حکومت کې دی او بل په مخالفت کې دی. موږ په دې باندې نه پوهیږو چې د یو طرف یو ورور په پرون په حکومت کې و قرار دادونه دی امضا کول. یعنی تاسو وګورئ دا وته سنچارکی صاحب خبرې تاسو اوریدې دی وای چې اوس ته هم امریکایانو ته د هغه قرارداد لمخ کې چې په 2002 کې ډاکټر صاحب عبد الله د امریکایانو سره قرارداد کړی و چې د افغانستان د سرو د سپینو اختیار ور کړی و. هغه قرارداد کته سمات ایمیل ایڈریس میسج کی زبیتا سو درواستوم چې انسان لژنه کې افغانی زمیر ولري او په افغانستان په کندی په اعتمادو باندې خوابه دی دغه قرارداد چې پستور ګړوند وي په غوږو کړم په جبه ګونګي وي هم به امضا نه کی. کم قرارداد چې د افغانستان د خلکو په مقابل کې امضا کړی دی او د افغانستان د سرو او د سپین اختیار د غم او د درد اختیار او خارجي قواو ته ور کړی دی. زبه دي خارجي قواو نه ملامتون چې ولې د شپې بمباری کوي، ولې د خلکو په کوټو ځکه چې یو افغان د کور مالک واغه ته صلاحیت ور کړی دی. او اوسم د دې داوا کوي چې د افغانستان رئیس جمهور ولی ودی ته دا وایي چې تاسو په کورو کې تلاشی مکوئ. نو د دې نه کور تلاشی سوی دی، نه ورور مړ دی، نه بچی مړ دی، نه پر کور باندې بمبار سوی دی. د پاغه کورو څه خبر دی چې چا په کور کې بستا پامل مړ دی او د پاتیا سړی نه لري؟ یعنی زه په خپل وطن کې درته وایم چې په یو کور کې 20 کسان شو دي او ماشومان غوښه په خلتو کې مړ راایستل دي چې دا غو دون څوک نه و چې د پاتا پاتیا د پاره واخی. نو زه د سنچارکی صاحب څخه غوښتنه کوم چې چتر راځي وره کور وګوره چې هغه د امریکایي بمباری د لاس ستا په قرارداد باندې سوی دی او هغه د پاتیا څوک نه لري. په لحاظ د خدای د افغانستان پر خلکو باید رحم وسی، د افغانستان خلک دی وشتي، د افغانستان خلک ما د کندهار د خلکو په نمایندګۍ باندې راستي. اول باید دا وګوري چې زه د دې ورتیا لرم چې د پارلمان ته ولاړ سم کنه لرم. که چیرې زه ورتیا نه لرم نو ولې ما ته رای راکوي؟ ولې د افغانستان رئیس جمهور ته رای ورکوي؟ ولې و ډاکټر صاحب او داته شپږ دېرش فیصد رای ورکوي؟ ولې د افغانستان خلک خپل سرنوشت په خپله باندې نه ټاکي؟ ولې د افغانستان خلک نړیوالو دغه موجوده شتون څه چې د دې په ګټه باندې راغلي دي؟ حقوق د بشر تامینیږي، د بیان ازادي سته، میډیا وسته، مطبوعات سته، پیسې نه
رسېږي.
ایوبی صاحب چون د خبرونه د لومړۍ برخې وخت مخ په ختمېدو دی او د خبرونو وخت را رسیږي، د خبرونه په دوهمه برخه کې هم دغه بحث دوام ورکوو. حاجي صاحب هم په خپل نوبت خبرې وکړي او بابرک صاحب. نو دوستانو که تاسو غواړئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ د خبرونو وروسته بیا موږ ته ټلیفون وکړئ. اوس د خبرونو وخت د افغانستان کورنۍ خبرونه به اسدالله لودین وړاندې کې ورپسې د نړیوالو خبرونو نه وروسته همدغه بحث ته دوام ورکولو موږ سره پاتې شئ.